دا مشال لري دا مهال په خبر کې د ماسپخین 3 بجې دي په خبرونه کې زغل ایاز او احمد الله درته یو واری بیا حرکت وي په روانه خبرونه کې د خبر پښتونخوا قبایلی ضلع پاکستان په اړه راپورونه شننی او تبصری د خبرو دوه اونیز خبرونه مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه هم لرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له احمد الله
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی وفاقي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي ارډیننسونه منظور کړي دي. د پاکستان فوج وای په ژوب ضلع کې د وسلوالو په یوه حمله کې د اف سي 4 سرتیري وژل شوي دي او د امریکا استخباراتي ادارو خبرداري ورکړې ک طالبان افغانستان کې واک ترلاسه کړي د خزو هغه لاستراولنې بل پام وغورځوي چې په تیرو دوه لسیزو کې درلودي. د خبرونو تفصیل وفاقی حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونه منظور کړي دي. په دې کې یو د الکترونیک مشين په وسیله رای ورکول او بل په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو لپاره د ووټ ورکولو ارډیننس شامل دی. دا پریکړه د مئی په 4مه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. له دغې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې ارډیننسونو منظورولو مرام د درغلیو مخه نیول او راتلونکي انتخابات په پاکه او صافه توګه تر سره کول دي. د نوموړي وینا وه
الیکٹرک ووٹنگ مشین ہے یعنی ای وی ایم مشین
الیکٹرانک ووٹنگ مشین یعنی ای وی ایم مشین ددی مشین بس گٹ وی تاسو به ووٹ واچوی او دارنګ به په 15 منټ کې د ټول پولینګ نتیجه تاسو تر لاسه شي او د ای وی هلکی ټول نتیجه په 15 منټ کې تاسو په لاس کې وي.
خو اپوزیشن ګوندونو دا صدارتي فرمانونه مسترد کړي او وايي پرځت به په پارلمان کې اواز پورته کوي چې حکومت د پارلمان په ځای د صدارتي ارډیننسونو د لارې ولې دا قسمه اصلاحات کول غواړي. د پاکستان فوج وايي په جوب ضلع کې د وسلوالو په یوه حمله کې د اف سي 4 سرتیري وژل شوی دي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې ISPR د مئی په 15مه په یو بیان کې ویلي چې نن په جوب کې اف سي اهلکارو په پاک افغان پوله اغزن تار لګولو چې له افغانستانه پرې وسلوالو حمله وکړه چې پکې شپږ سرتیري جوبل هم شول. په بیان کې ویل شوي چې جوبل تنان یې د کوټې فوزي روغتون ته منتقل کړي دي. په دې اړه د افغان چارواکو لخوا کوم بیان نه دی راغلی او نه هم د حملې ذمواري تر اوسه کمی وسلوالې ډلې منلې ده. له دې وړاندې هم په پوله د اغزن تار لګولو پر وخت د پاکستان فوج په سرتیرو حملې شوي چې پکې مرګ جوب لورته اوړېدلې ده. په کابل کې په یو موټر چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فرامرز تایید کړی چې دغه چاودنه نن چهارشنبه په کلکانو کې د پنشیر ولایت د روغتیایي ټیم پر کاسټر موټر شوې ده. ویل شوي چې په دې موټر کې د پنشیر روغتیایي کارکونکي سپاره وو. طالبانو رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې روغتیایي کارکونکي د وسلوالو له بریدونو مسموم دي. د امریکا استخباراتي ادارو خبرداري ورکړې چې په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د خزو حقونو لاستراوړنې بعد دوی د ځواکونو لوتلو وروسته له خطر سره مخامخ شي. د امریکا د استخباراتو ملي شورا چې د یاد هیواد د استخباراتي ټولنو د لوړې کچې یو تحلیلي اداره ده د مې پر 4مه په خپل یو راپور کې ویلي ک طالبان افغانستان کې واک ترلاسه کړي د خزو هغه لاستراوړنې بل پام وغورځوي چې تیرو دوه لسیزو کې درلودې. د طالبانو د 1996 نه تر 2001 کال واکمنۍ پر مهال خزی له تعلیم او کاره بې برخې وي او تر ډیره به په کور ناستو ته اړکل شوي وي. طالبانو 13 میاشت په خپل یو بیان کې ویلي چې د حجاب په اغوستلو سره زنانه په تعلیم، سوداګرۍ، روغتیا او ټولنیزو چارو کې خپل خدمات ترسره کولی شي. خو د مې په 4مه خپور شوي راپور کې په دغه وعدو د شک څرګندونه شوي او وایي چې طالبان د غیر ملکي مرستو او قانوني حیثیت ترلاسه کولو لپاره کېدی شي تر یو وخته په خپل چلن کې اعتدال راولي، خو د پوره واک ترلاسه کولو وروسته امکان لري چې د خپلې خوښې نظام عملي کړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وای هیله لري چې د جون په میاشت کې اروپا ته د خپل پلان شوی سفر په جریان کې بعد د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپله مجوزه سرمشریزه جوړه کړي. نوموړي د مئی په 4مه د کرونا وایرس په اړه د امریکا د عکس العمل په اړه له یوې وینا وروسته خبریالانو ته وویل چې دغه یې امید او تمه ده او کار ورباندې کوي. بایدن پلان لري چې د ولسمشرۍ د چوکۍ ګټلو وروسته په خپل لومړي بهرني سفر برتانیا ته لاړ شي او هلته د جون 11مې نه تر 13مې کېدونکې د نړۍ د وویو لویو سنتی هوادونو جی 7 په غونډه کې ګډون وکړي. د پوتین د بارنۍ پالیسۍ لوړپوړي سلاکار ویل دي چې د دوانو اولس مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره په پلان کار روان دي. د خبرونو پای
خبرونه بده مشال اړه نو اوریدل چې احمد الله وړاندې کړل. کډمون کو ساسې پام د رواني غړیل د لومړي رپورت په لور راګرځوم. وفاقی حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونه منظور کړي دي چې مرامې په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي دي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې وشوه. ملکو اپوزیشن ګوندونو د آرډیننسونه مسترد کړي دي او وای پر ضد به یې په پارلمان کې آواز اوچتوي. اپوزیشن وایي که حکومت په رښتیا اصلاحات کول غواړي نو په دغه اړه دي په پارلمان کې بحثونه وشي. نور تفصیل اسلام آباد دا سراج زهید په دې رپورٹ کې وو.
اسلام آباد کې د مئی په څلورما د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری خبری کانفرنس کې اووی د وفاقي کابینې په غونډه کې د انتخابي اصلاحاتو لړکی د دوه صدارتي ارډیننسو منظوري ورکړې شو چې پکې یو په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو د اوټونو کارولو او بل ته الکترونیک مشين په ذریعه د اوټونو چولو ارډیننس شامل وو. د نوموړي په خبره د دوی حکومت ژمن دي چې داسې انتخابي اصلاحات راوړي چې راتلونکي ټول ټاکنو کې د درغلې مخه ونیول شي. الیکٹرانک ووٹنگ مشین دے یعنی ای وی ایم مشین ددی مشین بس گٹوی تاسو به ووٹ واچوی او دارنگ به 15 منٹ کې د ټول پولینګ نتیجه تا ته تر لاسه شي او د یوی هلکې ټول نتیجه په 10 منٹ کې تاسو په لاس کې وي. نو موږ غواړو چې دا مشین معرفي کړو او د دې لپاره نن کابینې د دوو آرډیننسو منظوري ورکړه. بل پلو اپوزیشن غوندونو د حکومت دا فیصله مسترد کړي او وایي دوی په پارلیمان کې د دې پر ضد اواز پورته کوي چې دوی د پارلیمان په ځای په صدارتي آرډیننسو ولې دا قسمه اصلاحات راوړي. د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د قومي اسمبلی غړي شهید اختر علي بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وایي پارلیمنٹ فعال کی پارلیمنٹ کی اس نتی کی اور آرڈیننس کی گی اور کیبینٹ کے پاس کی گی اور جیسے فیصلے ہوں گے سر بالکل نہ معلوم.
ہمداشن دا پاکستان مسلم لیگ نون دا خیبر پختونخوا دا صوبائی اسمبلی غڑی اختیار ولی خان پر دے اڑا مشال ریڈیو تا ہوئے.
یقیناً دے تا مسلم لیگ نون دا اڑا خو شہباز شریف سے چھ کم موقف تے آئے ور کڑے دے وغا غی مسترد کڑے دے اور پاکستان مسلم لیگ نون منگ دی تا پدی نظر باندھے گورو آگ سڑی انتخابی اصلاحات باندھے بس اعتبار کی چې هغه سره کوم مینڈیٹ تھے نو هغه کدی وخت زمونږ پاکستان پیپلز پارٹی سره هغه پی ڈی ایم والا اتحاد ختم شوی نو خود عمران خان مینڈیٹ هغه نه مانی.
مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو دا غوښه ناوا
پارلیمان موجود دی اجلاسونه وکي په دې کې آرډیننس راتل یو ځل بیا به زده خبر حکم چې لکه دا ډیره بد خبره آرډیننس په هغه وخت کې راځي چې کله حکومتونو ته دې خبره پته چې زمونږ د قانون سازی مونږ نشو کولای نو یا په دې کې مشکلات یا په دې کې خدای نه خاصه چې تاسو بدنیتی وي نو هغه یو د آرډیننس په تر باندې راولي. په کار دي چې پارلیمان کې په داسې قانونونو باندې بحث وشي ځکه چې دا د ټول ملک په صحت باندې به د دې اثرات پروزي ټول ملک په دې نه متاثر کیږي.
لته وړاندې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ور په ور تور پورې کړي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوی او په دغه انتخاباتو کې اسټابلیشمنت او د پاکستان پوز لاس وهنه کړي. خو الیکشن کمیشن او پاکستان پوز دا تورونه رد کړي او پوز په بیا بیا ویلي چې دوی په سیاست کې هیڅ لاس نه لري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشه
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې 2018 کال کې هم په دې هیواد کې د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقوقو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی، او دغه سي د خبرانو د وژنو ترڅنګ د خلکو د لا درکه کېدو پیښې هم ډېر شوی دي. کمیشن ویلي دي تیر کال تر ټولو زیات کسان په خیبر پختونخوا کې لا درکه کړل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت ادا کوي د تریتم کړل شوو کسانو په اړه یو ځانګړی کمیشن ته کار سپارل دي. انیس اجمل دا راپور مهمه برخه وړاندې کوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په دې هواد کې په 2020 کال کې تر ټولو زیات کسان په خیبر پختونخوا کې لا درکه کړل شوی چې شمیره 2902 ده. یادې ادارې د مې په دریمه په خبر کړي رپورت کې د جبري تختبونو بیان ازادې د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقوقو په اړه هم ذکر کړی دی. رپورت زیاتوي چې په 2013 کال کې د حکومت د شمنو باوجود تر اوسه د جبري تختبونو خلاف قانون نه دی جوړ شوی او د جبري تختبونو شمیرې له ثبت شوو هغه زیاتې ښکاري. په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د لادرکه شوو کسانو کورنۍ وخت په وخت احتجاجونه کړي او له حکومت غوښتنه کړې چې لادرکه شوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي. د قانوني چارو په وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرکه کسانو مقدمه پر مخ وړي د مې په سلورمه په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې د آئین لمخې ار اغتن چې په جیل کې درې میاشتې تیرې کړي باید صوبایي حکومت یې اړوند های کورټ ته د کیس معلومولو لپاره خواست وکړي، خو د پاکستان په جیلونو کې له تیرو 9 کلونو راهیسې داسې کسان موجود دي چې د جرم او بې ګناهۍ په اړه هیڅ معلومات نشته.
زمون په ملک کې 2008 نه چکلا په پخوانی قبایلی سیمه کې مسنګ اپریشن شروع شو، نو 2008 نه خلکو غیبیدل شروع شو، او دا 2008 نه کم کسان غیب ودا 2011 پورې د دې اس پته نه واچې دا ولیو چې شو دي چو چت کړی دي د عدالتونو ته ولې نه پښ او هغه بیا پس ریاست لاړ سپریم کورټ ته.
د پاکستان حکومت د جبري تختونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل رپورت کې ویلي وو چې تر دې وخته 6,940 لادرکه شوو کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړل شوې دي چې پکې 6,822 هواري کړل شوي. د لادرکه شوو کسانو خپلوان تور پورې کوي چې دا کسان له امنیتي ادارو سره موجود دي. خو د امنیتي چارو پور ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې په لادرکه کسانو کې زیاتره د افغانستان جهاد هغه او دغه سی په نورو جرایم پېښه کارونو کې شامل شوي، نو ځکه یې په اړه پوره معلومات نشته. هغه سیاتوي د جبري تختونو په اړه په قانون سازۍ کې د پاکستان حکومت، سیاسي ګوندونه او امنیتي ادارې سنجیده نه ښکاري.
پاکستان ته هم د لپاره کمیشن جوړ شو او په هغې کې 2,250 کسان درې زره وکتلی شو، لیکن د هغې کې ځینې داسې معلوم شو چې هغوی باقاعده په ډرون حملو کې په افغانستان کې هغه دي مړ شوي دي، او داسې پکې دي چې هغه اوس هم پورې په هغه فرستونو کې دي چې په هغه شبکو باندې قانوني قدغن لګېدلی دی، او ځینې پکې داسې دي چې واقعا هغه پټ شوي دي لیکن د هغوی بیا جوسي میلاو شوي دي. او موږ دا هم لیدلي دي چې پاکستان کې ځینې وخت برید شوی دی، لکه کراچۍ کې په چینی کنسولیټ باندې، یا داسې نورې ځینې کې هغه کې چې کوم ترهګر وژلی شوي دي هغوی هم په دغه مسنګ په فرستونو کې شامل.
د لادرکه کسانو په اړه مې د کورنۍ او چارو وزارت چارواکو، د جبري تختونو کمیشن غړو سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغې ټلیفون اوچت نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د حکومت قانوني مشاور یا ایډوکیټ جنرل شمایل بټ د مارچ په 19 مشال ریډیو ته ویلي وو چې له استخباراتي ادارو سره چې کوم کسان دي د هغې نومونه عدالت ته ورکړل شوي، خو هغه کسان چې د لادرکه کېدو وجوهات یې نور دي نو په اړه حکومت هیڅ معلومات نه لري. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورت کې د جبري تختونو ترڅنګ دا هم ویلي چې 2020 کال د بیان ازادۍ، ښځو، ماشومانو او د اقلیتونو د حقوقو په برخه کې زیات خنو. د رپورت له مخې تیر کال په پاکستان کې لږ تر لږه 10 خبریالان د خپل کار له وجې وژل شوي دي. دغه سي په 2020 کال کې په زور د مذهب بدلولو 13، د غیرت په نوم د وژنو 413، او په ماشومانو د جنسي تیریو 2,960 پیښې ثبت شوي دي. په خبر کې خبریال شمیم شاهد وایي که د پاکستان حکومت قوانین په سمه توګه عملي کړي نو له دې سره د تشدد په پیښو کې کمی راتللی شي.
دا قسمه پیښې ځکه کېږي چې په قانون باندې عمل درآمد نشته. یو هانر کلینګ چې موږ د هغې مثال واخلو، نو په هانر کلینګ کې د حکومت قانون دا دی چې که چېرې مدعیان څوک پخپل کیس نه کوي نو پولیس به کوي، خو تر اوسه پورې چې پولیس کومې مقدمې کړي دي په هغې کې هیچ چاته سزا نه ده شوې. پاکستان کې قانونونه خوشته خو په هغې باندې عمل درآمد نه کوي، نو په دې وجه دا پیښې چې کوم دي دا ډېرې زیاتې شوې دي.
بلخوا د پاکستان حکومت وای په جوړو کړو قوانینو په سمه توګه عمل روان دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا هم ویلي چې په 2020 کال کې پارلیمان او صوبایي اسمبلیو 15 قوانین منصور کړي چې پکې تر ټولو زیات د خیبر پختونخوا اسمبلی منصور کړي چې شمیره 8 ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
وزیر اعظم عمران خان اغواڑی چې په بلوچستان کې نوی گورنر وټاکي. نوموړي د بلوچستان له اوسني گورنر غوښتنه کړې چې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د تحریک انصاف مشران د بلوچستان عوامي پارټۍ په مشرۍ له شریک حکومت سره اختلافات لري. دوی پر خپل ګوند تور پورې کوي چې د صوبې ستونزو ته پام نه کوي. عمران خان ویلي چې په صوبه کې د سیاسي صورتحال په پام کې نیولو سره نوی گورنر راوستل غواړي. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د گورنر سیاسی حیثیت سوی او آیا دا بدلون به له عمران خان سره په دې کې مرسته وکړي چې په صوبه کې خپل ګوند ته وده ورکړي او د ګوند ځای مشرانو شکایتونه لري کړي. د دې پوښتنو جواب د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان گورنر امان الله یاسینزی ته په لیږلي لیک کې له هغه غوښتنه کړې ده چې د گورنر له څوکۍ استعفا وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا عمران خان د اپریل پر 10 په دې لیک کې پخوانی جسټس امان الله یاسینزی ته لیکلی چې دوی د کار ستاینه او مننه کوي خو بدلیدونکو سیاسي حالاتو ته په کتو غواړي چې د صوبې گورنر نوی کس وټاکي. په بلوچستان کې د تحریک انصاف یو لوړپوړي چارواکي د نمونه ښودلو په شرط مشال رادیو ته پخلای وکړ چې د بلوچستان گورنر به په راتلونکو څو ورځو کې بدل کړل شي. یا چارواکی د نمونو له پډاګه کولو ډډه وکړه خو ویل چې دوی وزیر اعظم عمران خان ته د بلوچستان د گورنرۍ لپاره درې نمونه ورکړي دي. خو د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی بیا د مئی پر 4 مشال رډي تول چې دوی تر اوسه په دې اړه څلیک نه دی ترلاسه کړی. د امان الله یاسینزی له خوا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون مخته نه دی راغلی. د بلوچستان په اسمبلی کې د تحریک انصاف پارلماني مشر او د بلوچستان د اوبو او قدرتي زیرمو په اړه د وزیر اعظم سلاکار سردار یار محمد رند د دې اندیشنو په وار وار څرګندونه هم کړې ده. نوموړي د اپریل پر 23 د صوبایي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل چې د تحریک انصاف مرکزی حکومت بلوچستان له پامه غورځولی دی. د ویل چې که د بلوچستان حالاتو ته توجه ور نه کړل سو نو د وزیر اعظم د سلاکار چوکۍ به پرېږدي. عمران خان د گورنر بدلولو دا ګام له هغه دوی ورځې وروسته پورته کړ چې د اپریل پر 28 کوټې ته یو ورځنی دوره وکړه. عمران خان وویل د کورونا وایرس په وجه د راپیدا شوی صورتحال له کبله یې له گورنر امان الله یاسینزی سره نه لیدلې. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د گورنر سیاسي حیثیت څه وي او آیا د گورنر بدلول به له تحریک انصاف سره په صوبه کې د ودې لپاره مرسته وکړي او که څنګه. د سیاسي چارو شنونکي رفیع الله کاکړ وای د نور صوبو په څیر په بلوچستان کې هم د گورنر حیثیت یوازې د وفاق د استاد دی او نور یې د صوبې په چارو کې ډیر واک نسته.
وزیر اعلی د کابینټ او د اسمبلی چې کم اختیارات دي اصل اختیارات د غو سره دي. اسمبلی چې یو قانون او یو شی پاسې په هغه باندې اخري او د استخد گورنر د هم غواړي خدای داسې خاص خپل ویني اختیار نه لري. مین شی چې د دلج اختیار کستا هغه د وایس چانسلر جو د یونیورسيټیز په والا سره ستا د چانسلر دی د یونیورسيټانو.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال شاهزاده ذوالفقار وای د ملک په عین کې تر 13 بدلون ورسته د گورنر څوکۍ نور هم بی ارزښت شوی او یوازې یو نمایشي حیثیت لري. دویل کتری کې انصاف د گورنر په بدلون سیاسي ګټه ترلاسه کول غواړي نو دا به د پوینه بی ارزښت ګام ثابت شي.
ننم امان الله یاسینزی صاحب ته چې پرېزیدنت کم شیان کم ډایرکشن ورکی هغه ډایرکشن مطابق چلی کم پالیسی چې د وفاقي حکومت هغه دی هغه امان الله یاسینزی سره هم چلیدلې دی او چلیږي. نو ضرورت یې څه دی چې تاسو یو ذاتی یا خاص هغه سړی دلته راولئ چې ستاسو په دغه بیک اند کال باندې.
د 2015 کال له سپتمبر تر 2009 کال د بلوچستان های کورټ چیف جسټس پاته سوی امان الله یاسینزی د 2013 کال د اکتوبر له 16 نیټې د بلوچستان گورنر دی. نوموړی وزیر اعظم عمران خان په خپل ټاکلو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشر علی تاسې غوګیده خبر پښتونخوا د نور برخو په سیر په پیښور کې هم خلک له ګرانۍ شکایت کوي او وایي د روژې په میاشت کې هم د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي او دوی د خستو وس نه لري. ملک حکومت ادعا کوي چې خلکو ته په ارزان باید د خوراکي توکو ورکول لپاره په صوبه کې اتیا زیات ارزان بازارونه لګولي دي. نور تفصیل ته فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د پیښور په بورډ بازار کې یو تن یوسف خان د روژماتي خستو لپاره راغلی او دی مشال ریډیو ته وای خوراکي توکي بیا کړل خو د خستو وسې نه لري.
او غټه غوښه بس 500 روپۍ کیلو ده، پاسته 600 روپۍ کیلو ده، چرګان په 270 روپۍ کیلو ده. وای ګرځو را ګرځو په چرګان دې ته ځو وسم نه رسیږي. یو تونه وړه 1500 روپۍ ده، پس غواړي خامخا به ورته راوړو نو
د پیښور په بورډ بازار کې مو د یو جنرال سٹور مالک حبیب الرحمن نه د خوراکي توکو موجوده بیې وپوښتلې. نو دوی راته وویل
چینی خو اوس په الحال په 500 روپۍ دړې ده، مخکې ارزانه وه په 400 روپۍ، اوس بیا ګرانه شوې ده لږه. او داسې د لوبیا ده 200 روپۍ کیلو ده، چاول دی پکې 150 روپۍ کیلو دي، دا غریټونه دي. بس ګرانی خو فعل حال ډېره شوې ده، مخکې نه ډېره زیاته. مونږ نه دی ګران ګړي، مونږ ته مخکې هم ګران ملاویږي. خلک لکه په مونږ باندې شکایت کوي کنه چې یار دکاندار چې کم دی کنه ګران خرڅوي، خو زمونږ سره بیل نه پراته دي چې کم مین خار نه مونږ شوی نه خلو کنه هلته نه مونږ ته ګران ملاویږي. وړې خو 240 روپۍ کیلو، اوس 260 ته ورسل کې 20 روپۍ په تقریبا په یو هفته کې د نن
په پیښور کې د چرګانو یو دکاندار سمیع الله وای مونږ ته هم د پولټری فارمونو لخوا چرګان په ګرانه بیه راکول کیږي، ځکه مونږ هم ګران خرڅو.
مخکې خو په 110 روپۍ کیلو، اوس 261 روپۍ کیلو دي، مونږ ته هم ګران ملاویږي ځکه ګران خرڅو. عوام بیچارهګان به چیغې وهي نو څه به کوي، یا به یې نه خوري نو په دې روژه کې راځي خلک تپوس کوي واپس دي.
حکومتي چارواکي وایي په هر ضلع کې ډیپټي کمشنران او اسسټنټ کمشنران په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو نظر ساتي، او چې کوم دکاندار د سرکاري نرخنامې نه خلاف ورزي کوي نو د هغوی پر ضد کاروایي کیږي، جیلونو ته لیږي او جرمانې ترې اخلي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی د روژې په میاشت کې په ټوله صوبه کې تر اتیا پورې رمضان سسته بازار په نوم ارزان بیه بازارونه خلاص کړي او هڅه کوي په دې کې په ارزانه بیه باندې خلکو ته خوراکي توکي ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په موجوده اګرانۍ کې د نور خارون په څیر دوی ارزان بیه چینی او وړه نه مومي. هلته یوټیلیټی سټور هم په کاغذونو کې خوشته، خو دوی په ځمکني یا په عملی توګه نه ویني. دوی د حکومت نه دا شکایت کوي، حکومت غوښتنه کوي چې په دې دې قابو عمومي. خو بلخوا ډیپټي کمشنر وایي چې مخصوصه کوټه هلته ورزي او ولسته په حکومتي ریټ دغه خوراکي توکي ورکول کیږي.
شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت لاړه ارزان بیا چینی او اوړه ورته نه ملاویږي. زیاتوي غریب داړې مار نشي کولی چې په دې ګرانۍ کې خپل ضروریات پوره کړي. په شمالي وزیرستان کې مو چې د یو شمېر دامو اوسیدونکو نه د سرکاري یا ارزان بیا چینی او اوړه پاړه وپوښتل، نو دوی راته خپل احساسات داسې شریک کړل.
د مو نوم رفیع الدین د میسکی کلی سره تعلق لر او د سرکوري چینی چې قیمتونه مې په میرلی شلې دلې دو نرته مې لو شوې د پسو کار اټا و نه زنه خبرې په میرلی شه
زنه سی بلای په بازار شم ته چینی نه د مې لو غریب یا متنه شوې چې غان شاله اربانا چلاو
سرکوري چینی او چې قیمتونه به جان اخو غریب سړی تل وړانه ملوي چې زدي ګندوري میرلی بازار شم دي کوندا به خې میرلی تر څه ګرځي نه مې تقریبا 37 سال عمر میں تھا پردیش میر نوڑ خبر نہیں چاہے سرکوری چینی میرلی دردریمی او مطلب غریب عوام تھا وزیرستان سے ملاوی جی نو میر مطالبہ کی چاہے غریب عوام تھا خپل حقوق غیر کر سی ہو جس سے کہ دئی پہ حقوق کے بندے ڈاکا چوی هغه کې فیر کردار تا ورسې جی
دا غنی رحمان وو چین چې چلاوم غلی دی وې پر امشته د پتا نشته چې چیرته دو یا چاته ملاو دو.
شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام دا وړ پښتنه کړي چې شمالي وزیرستان لپاره مختص تلګونه ټنه چینی کوټه ده، دغه چرته خرڅولې شي.
عوامي تنراسي حکومت ته صحافيون رولاري و د خلک نه دا پښتنه وکړو کچیرته دا عوامي ته ملاوي همیز د سرکور شکریا ده کوي کدا ملاو نوي د سرکور نه میزه د مطالبهو په داسې سیک ملاوستي کا په عوامي شوی کا په حکومتي افسرونه شوی پښتنه وشي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان و پوښتل نو دوی بیا وویل چې کما سرکاري چینی چې راځي نو میرام شاه میرعلی او رزمک ډویژن کې سلویخ سنټرو باندې پارزان ریډ خرڅولی شي چې دوی په خپل او اسسټنټ کمشنر روزانه دغه مینه کوي. نوموړي وویل دا انتظامی بدنامولو هڅه کیږي خو دا د پوینا چې یو کیلو سرکاري چینی بغلا نشي. یو سلو دوه نوي ټنه چینی راغلی چې په سرکاري ریډ خرڅولی شي. یو سلو شپږ ویشت ټنه چینی به نور راځي چې پروژه کې ځایي خلک ترې استفاده وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش، په شارټ ویو دولس زره یو سلو دیرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان حکومت د اپریل پر وشتمه د پنځلس زرو او نیم زرو روپو انعامي بانډونه په سمدستي توګه د تړلو اعلان کړی دی. حکومت وایي چې دغه بانډونه د غیر قانوني سرمایه کاری لپاره کارول کیدل، خو بلخوا د بانډونو ساتونکي او کاروبار کوونکي وایي چې دغه فیصله نامناسبه ده. حکومت په ځای د ولس او سرمایه کارو کاروبار مات کړی دی. نورحال منګوري نیاز احمد خان راکوي.
د پاکستان مرکزی بینک په پوری توګه جاری شوی د 15000 او 9000 بانډونو بندول اعلان په داسې حال کې کړي چې پکې 9000 بانډونو قراندازی تصرف دورځي پاتې وي. په منګوره کې د انامي بانډونو کارکونکو معتبر خان وایي چې عام خلک درې میاشتې وړاندې انامي بانډونه واخلي چې مقصد دې بچت او د انعام تموي.
کومو خدای غریب ته کیسه راکړ دی، استادان دی، ټیچر دی، اولو وړي دی، هغه باند واغستي نو هغه د به په امید باندې چیرې دا شی ولي کې زموږ ته لور ته په واده وکما حکومت خلاف خبر
سرمایہ حکومت بغیر سره د پیشکی نوټس باندونه ختم کړل. دې سره د حکومت په مرکزی بینک باور شکمن شوه دی.
هغه एकदम د ختم کړل نو چې دای ختم کوو بس لازمي خلک به د نور کړه د غم نه کړه اعلان نه کړه خو به خلک ګړي او بینک ته به واپس کړي. خو سره پاکستان کې خاصین نور څه کار روزګار ته غني ده چې دغه څه ته کېږي مکو کارو باندې یو سره پیزي چې نه ځان نه بچته کې مکه د خپل وس مطابق چې ته په غره کې چې ته کې د خپل ټانګ مانګ چې ته کې خو دې خو د لړ په پیالي چې ته سونو پیالي اعتماد نشته جی اعتماد پاکستان کې پاتې نه ده.
د پیزاباد اوسیدونکو زلمه اجازهاري وای چې 9000 روپو باندونه ورسره دي. د انعام په تمو درې میاشتې هیڅ به سره رقم بند کو اوس خپل رقم بیرته راوستلو لپاره پریشان ده.
ما انویسټمنت کړو په دې پرایس باند کې نو هغه کې زما د درې میاشتې باند وساتو او حکومت واپس اعلان وکړي چې دا واپس وساتو د غنه کېږي رانه کېږي کینسل کړو دا باندې نو اوس به زه دې سره څه چلو کوم نو خو دا نور هم اعتماد ختميږي. حکومت سره به نور بیا موږ داسې انویسټمنت دغه نه کوم اعتماد ختميږي بار د کېږي نو جوست نو چې اوس موږ دې واپس کو په بینک په کیش نشته کوم بینک دې کیش نشته دا ورل موږ سو کیش کېږي.
د مرکزی بینک لخوا جاری کړی شوی معلومات تر مخه دواړو مالیت باندونو کې د اولس سکم سلور سو اربع روپۍ سرمایه بند ده. دوی وایي چې دروان کال جون میاشتې پورې 9000 او د دسمبر پورې 15000 روپو باندونه په ټاکلې شوی بینکونو کې بدلولای شي. حکومت دې نه وړاندې د سلویخت او 15000 روپو باندونه هم بند کړي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.
مشرل ته تاسې غوږی کډرونو کو په پیښور کې د ماسپخین درنې وجې شوې دي. له احمد الله نه د خبرونو لنډي زور
وفاقی حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونه منظور کړي دي. په دې کې یو د الکترونیک مشين په وسیله رائے ورکول او بل په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو لپاره د ووټ ورکول او ارډیننس شامل دي. خو اپوزیشن ګوندونو دا صدارتي فرمانونه مسترد کړي او وايي پر ضد به په پارلمان کې اواز پورته کوي. د پاکستان فوج وايي چې په زور کې د وسلوالو په یو حمله کې د اف سي څلور سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان فوج د اماری کو څنګه ای اس پی ار د مای په 15 په یو بیان کې ویلي چې نن په جوب کې اف سی ال کارو په پاک افغان پوله اغزن تار لګولو چې له افغانستان پر وسلوالو حمله وکړه چې په کې شپک سرتیري جوبل شوی هم دي. په دې اړه افغان چارواکو لخوا کوم بیان نه دی راغلی او نه هم د حمله ذمہواری تر اوسه کوم وسلوال ډلې منلې ده. په کابل کې په یو موټر چاودنه کې یو تن وجل شوی او درې نور جوبل شوی دي. د کابل د امنیه قومندانې ویان فرامرز تایید کړي چې دغه چاودنه نن په کلکانو کې په یو کاستر موټر شوی ده. طالبانو رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې په دې پیښه کې د خپل لاس لرل رد کړي دي. د امریکا استخباراتي ادارو خبرداري ورکړي چې په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د ښځو حقونو لاسترولنې بعد دوی د ځواکونو لوتلو وروسته د خطر سره مخامخ کړي. د امریکا د استخباراتو ملي شورا چې د یاد هیواد د استخباراتو ټولنو د لوړې کچې یو تحلیلي اداره ده د مې په څلورمه په خپل یو راپور کې ویلي ک طالبان افغانستان کې واک ترلاسه کړي د ښځو هغه لاسترولنې بل پامه وغورځوي چې تیرو دوو لسیزو کې درلودې. طالبانو 13 میاشت په خپل یو بیان کې ویلو چې د حجاب په اغوستلو سره زنانه په تعلیم، سوداګرۍ، روغتیا او ټولنیزو چارو کې خپل خدمات ترسره کولای شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای هیله لري چې د جون په میاشت کې اروپا ته د خپل پلان شوی سفر په جریان کې بعد روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل مجوزه سرمشري ز جوړ کړي. د پوتین د بارنۍ پالیسۍ لوړکوړي سلاکار یوري اشاکوف ویلي چې د دوه ولسمشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره په پلان کار روان دی.
دا خبرونه لنډیز مو له احمد الله ورودو لښمن سره سم وزارت دعا و نزي خبرونه لرو. نو لومړی با مشال آنلاین پورو چې د خبرونو تاسو لپاره بشیر غوښ جوړوي او د دې وروسته سازونه زنجیرونه در خبرو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
مینا او سلامونه مې و منی ز بشیر غواخین. نن په مشال آنلاین خبرونه کې په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه خبرې کوو. په دې خبرونه کې به ډیر بحث د هغو دوه رپورټونو غیر چاپیره راڅرخي چې د مطبوعاتو د حقونو لپاره کارکونکو دوه معتبرو ادارو خبر کړي دي. یو راپور د بې سرحد خبرلانو نړیوالې ادارې او بل په پاکستان کې فریډم نتورک خبر کړي. نو چرته زه مو او د بحث را سره واوري ځکه چې تاسو به پر دې هم پوه شئ چې خبرلان په څومره سختو حالاتو کې کار کوي. د رسنیو ازادۍ لپاره کارکونکو د بې سرحد خبرلانو نړیواله اداره وایي په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي. د دوی لخوا د رسنیو د ازادۍ د ورځې چې د مې درېمه نیټه کېږي په مناسبت خبر شوی ریپورت کې راغلي چې پاکستانی رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د ایشیا لپاره د دې ادارې مشر جنرال باسترد په دې اړه مشال ایډو ته وویل چې په پاکستان کې رسنۍ د چارواکو خاص هدف ګرځېدلې دي.
Pakistan is now ranked 145th.
دوی پاکستان د رسنیو د ازادۍ په لیست کې له 130 هیوادونو څخه په 145 نمبر دی. دا ښه پوزیشن نه دی. په دې ملکی خبرلان خوندي نه دی او لګڼو خو غوښل کیږي. د دې ترڅنګ د حکومت تر څرګند سنسرشپ لاندې هم دی. دا سنسرشپ ځکه زیات دی چې په پاکستان کې پوز او جاسوسي ادارې د منتخب حکومت ترڅنګ موازی حکومت لري. دوی آزادې رسنۍ نشي زغملې. د 2013 کال راهیسې چې کله د عمران خان حکومت مخې ته راغله پر رسنیو قط غنونه تر پوخانور هم په سرګن ډول زیات شوی چې ډیر مثالونه یې شته دي.
کیسز اف پریز اند سنسرشپ
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت لخوا مشال ریډیو ته د لیګل معلوماتو ترمخه په ټول ملک کې 290 ټلویزیون چینلونه، 233 ریډیو سټیشنونه او 200 ورځنۍ او 19 ورځپاڼې فعال دي. په پاکستان کې د رسنیو ازادي کمیدا د مشهور خبرلانو له هغه یوټیوب چینلونو معلومیږي چې ټلویزیونونه یې پریښي او د ویډیو شریکولو دغه انټرنیټي پاڼې ته یې مخه کړې ده.
السلام علیکم، میں ہوں تمکینت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی.
السلام علیکم جی، ابھی آپ نے جو ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے یہ گزشتہ سال.
السلام علیکم، متی اللہ جان، این جے ٹی وی. اکتوبر کا مہینہ تو ویسے بھی
اس کتاب میں تفصیل سے جل اسد درانی اور اے ایس دلت نے.
پر یوټیوب خبرونه کوونکو کې نوموتی خبریاله امبر شمسی هم شامل ده. هغه تیر کال پر یو ټلویزیون له دې عمله خپل اونیز خبرونه سره مخه وکړه چې په وینا یې کارونه محدودېدل پیل شول. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستانی خبریالان په ډیرو سختو حالاتو کې کار کوي.
په پاکستان کې همیشه داسې سرې کرښې شته چې باید خبریالان ترې وانه وړي. دا مذهبي هم دي او د پوس په اړه هم، نو ځکه یا خو رسنۍ سنسر کیږي او یا هم خبریالان په خپل ځان سنسر کوي. دا په دې معنا چې ځینې خبرونه او راپورونه له پامه غورځوي او آن ځینې هغه میلمانه ټي وي ته نه راغواړي چې ریاست یې جنجالي کړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
په پاکستان کې د فریډم نتورک په نامه د رسنیو د حقونو ادارې د تیرو 12 میاشتو راپور ښیي چې په 2013 کال کې منځته راغلي د تحریک انصاف په حکومت کې رسنۍ تر بیساري فشار لاندې دي. د رسنیو د ازادۍ د لمانځنې د ورځې یا مئی 3 په مناسبت خپره شوې دی رپورټ کې زیاته شوې چې خبریالانو ته د غیر ریاستي عناصرو علاوه ځینو قوانینو هم سخت مشکلات جوړ کړي دي. د پاکستان حکومت د پیکا یا پاکستان الکترونیک کرائم ایکټ قانون لاندې انټرنیټ او الکترونیک رسنۍ څاري. د فریډم نتورک ادارې مشر اقبال خټک وایي د 2020 کال د اپریل راهیسې په پاکستان کې پر خبریالانو د تشدد 148 پیښې مخته راغلي چې په دې کې په بې بنیاده تورونو د رسنیو کارکوونکو بندي کول هم شامل دي.
اوش مختلف قسمه کیسونه د ژورنالیستانو په خلاف رجستر شوي او د کې زیاتره د پیکا د قانون د لاندې کیسونه جوړ شوي دي. شپږ ژورنالیستان وژل شوي دي د غیر کار د حواله سره. 15 ژورنالیستان چې تختول شوي وو، 15 چې هغه نیول شوي وو، په 15 ژورنالیستانو باندې حمله شوي وو. په پاکستان کې ټولو نه خطرناک خار چې چرته ژورنالیزم کول ډیره ګرانه ده، وفاقي دارالخلافه اسلام آباد رامخته شوی دی.
پر خبریالانو د فشار اچولو یو پیخه چې ډیر شورې جوړ کړ هغه په اسلام آباد کې د مشهور خبریال متی الله جان تختول وو. نوموړی د 2020 کال په جولای کې د امنیتي ځواکونو وردی اغوستو کسانو بود. کله چې د امنیتي کمرې لخوا ثبت شوی د تختول کېدو ویډیو راووته او کورنۍ د احتجاج په کولو سره فشار زیات کړ، نو نوموړی 12 ساعت وروسته کوړته ور پرېښودل شو. متی الله جان تور پر کړی چې تختونکي د پاکستان استخباراتي ادارو اهلکاران وو او د پر حکومتي پالیسي وو د تنقیدی تجزیه له عمله بيول وو، خو حکومت او پوز دا تور رد کړی دی. جان مشال ریډیو ته ویل چې ورسپانو او ټلویزیون چینلونو ته ویل کیږي چې د پښان ډیر تنقید کوونکي خبرلان ونه ګماري، نو ځکه هغه اوس یوټیوب ته مخه کړی ده.
Many of the journalists have been banned from the main.
ډیر خبریالان بیروزګار شوی دي، حالت ډیر بد دی. یوازینه هیله سوشل میډیا دا چې زما غوندې خبریالان پرې تکیه کوي. مال یوټیوب علاوه بلا لار نه درلوده. دلته په پاکستان کې ډیر خبرې پر سوشل میډیا هم نشي کېدلې. ډیر خبرې داسې دي چې خبریالان یې پر ټي وی نشي ویلې. اوس د دوی د خاموش کولو لپاره پر سوشل میډیا هم بندیزونه را روان دي. داسې قوانین شته چې د ویرې څوک پر خپل یوټیوب، ټویټر او فیسبوک رښتیا نشي ویلې. یوټیوب
چینلز، ټویټر، فیسبوک او ادر پلاتفورمز.
ډیری پاکستانی چارواکو نه غوښتل د رسنیو د ازادۍ په اړه خبرې وکړي، خو د مشال ریډیو تر ډیرو کوښښونو وروسته د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب وویل چې ډیر وخت نه لري، البته دومره ویلی شي چې د تحریک انصاف حکومت د رسنیو د ازادۍ سرلاری دی. هغه د پیمرا له کاره هم دفاع وکړه. پیمرا یا د پاکستان د الکترونیک رسنیو د څار اداره اکثره وخت ټلویزیون چینلونو ته د بیلابیلو وجو جرمانی اوروي. د ادارې په 2000 کال کې بلوچی وش ټی وی چینل د دائم او 24 نیوز ټی وی د لنډ وخت لپاره په دې نامه بند کړل چې په وینا یې د خبری خپرونو لایسنس یې نه درلود.
دکھ کی گھری ہے کیونکہ پیمرا کی جانب سے پہلے یہ قدم اٹھایا گیا اور 24 نیوز کا لائسنس معطل کیا گیا. اور اب
پیمرا ٹیلی ویژن چینلونو ته لارښوونه کړې چې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف تقریرونه ونه چلوي. د دې وجه دا خودل شوی چې نوموړی په عدالت کې د درغلیو په تورونو کې سزا شوی دی. خو نوموړی وایي چې پر ده ځکه بندیز دی چې دی په سیاست کې د پوز په لاسوهنې نیوکه کوي. پوز دا تور ردوي. پر پوز د نیوکو مخنیوي لپاره د حکمران ګوند د پارلمان غړي امجد علي خان د اپریل په 10 نیټه یو بل په قومي اسمبلۍ کې وړاندې کړ چې ډېر غبرګونونه یې راوپارول. دا که په قانون بدل شي نو هر هغه چاته به 2 کاله قید او 15,00,000 روپۍ جرمانې سزا کېدلی شي چې پر پوز نیوکې یا ټوکې کوي. امجد علی خان د مئی په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې د بیان آزادۍ په خلاف نه دی، خو د ده راوړی بل ضرور و.
دنیا نے اپنے جو فورسز ہیں ان کے لیے
په دنیا کې ډېر هیوادونو د خپلو فوجیانو لپاره قوانین جوړ کړی دي. په پاکستان کې د قانون لمخې پر سوشل میډیا خلک محفوظ کړل شوی دي، خو د امنیتي ځواکونو لپاره د اداري په حیث قانون نو نو ما دا راوړ. بل خبر دا ده چې تنقید پر خپل ځای، خو مسخره د منلو وړ نه دي. د پاکستان په آئین کې د بیان ازادي خوندي ده چې زموږ حکومت ورته ژمن دی او موږ نه ده څېړلی. خو دا درته وایم چې د هیڅ یو هیواد لپاره هم هغه څه د منلو نه وي چې یا د ملي ګټو او یا هم د ریاست پر ضد وي.
تاسو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بالکل، تاسو مشال آنلاین خبرونه اورئ او زه د دې خبرونه کوربه بشیر ګواهم. دا او د مشال آنلاین نورې تیرې خبرونه تاسو د مشال ریډیو له موبایل اپ او مشال ریډیو .com هم اوریدای شئ. د لټون په ځای کې مشال آنلاین ولیکئ، درته راوبوځي. د پاکستان د آئین 19 دفعه د ټولو وګړو لپاره د بیان ازادي خوندي کړې ده، خو شرط یې ورسره دا ایښی چې هر تن باید ملي امنیتي ګټو او مذهب ته درناوی په پام کې وساتي. اوریدونکو، له همدې سره له مشال ریډیو مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشحاله اوسئ. ژمن سره سم اوس درته اونیزه کلتوري خپرونه سازونه زنجیرونه در خبرو. نن په دې خپرونه کې د وزیرستان په هغه ولسی سندرو خبرې کوو چې د وخت تیریدو ترهګرۍ او بیکورۍ له کبله د ورکېدو د خطر سره مخ شوې دي. دا خپرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار شاهین بنیری جوړوي. سلام شاهین بنریم، او تاسو ته په پښتونخوا کې د موسیقي او تخلیقي اظهار پاړه په دې ځنګړي خبرونه کې هرکلی ویم. نن په دې خبرونه کې د وزیرستان په هغه ولسی سندرو خبره کوو چې د وخت تیریدو، بېقراری، ترهګرۍ، بېکوری او متعلقه ادارو د بېغورۍ له کبله د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي. کارپوهان وایي چې د سلیمان د غره په لمن کې د آبادو پښتنو قبیلو د موسیقي او سندرو یو خپل رنګ او آهنګ دی چې دغه خاورې د ښایست،
چاپیریال جون جواک او ارمانونو سرګندونه پکې کیږي. لیکوال او سړنکار ډاکټر محب وزیر وایي چې سیمه کې د ترهګرۍ او بې قرارۍ د راتګ نه وړاندې شاعري او موسیقي د تفریح او زده کړو یوه لویه وسیله وه، خو اوس د سیمې په ژوند جواک او هنري اظهار کې ډېر بدلونونه راغلي دي.
تیرو سلو پنځه ویشتو کالونو چې د ژوند نورې کومې شعبې باندې اغېز پرېوتې دی، ظاهره خبره ده په هغې ټولو نه زیاتې زه وایم چې د دې سیمې په سندره او د دې سیمې په سندرغاړو پرېوتې دي. دا د بده مرغه په داسې فرنټ دی ته ودرېدل چې ګنې خدای مکه هم دغه د کفر او د اسلام او د ګناه او دغه تصور یې ورسره وتړلو. په ودونو کې سندرې باندې بندیز ولګولی شو، هغه زنانا چې هغه د کور نه بهر په شو هوګې کور په چوکاټ کې چېرته خپل بهر نه دی اخی، نو هغه د خپل ورور یا د خپل وراره یا د خپل تربور په واده کې چېرته سندره قدرې وویله، نو هغه سندرې باندې بندیز ولګولو. نو اغیز دا راغی چې کومه د پنځه ویشتو دیرشو کالو پخوا چې کومې سندرې ویل کېدې، نو په دې دیرشو کالو پس چې کومې جینکۍ مخې ته راتلې په ودونو کې، نو هغې ته هغه زړې سندرې یادې نه وې، نوې سندرې دوی اورېدلې نه وې. ریډیو ټی وی ټیپ ریکارډونه دا پې بند شوي وو.
مقصود مسجد د سیمې یو تعلیم یافته سندرغاړی او لیکوال دی. هغه وایي ډېرې سندرې چې د خپلو مشرانو نه اورېدلې وي اوس د ورکېدو د خطر سره مخ شوې دي. نوموړی زیاتوي چې په دې تیرو شلو کلونو کې یو نوی نسل مخې ته راغلی دی چې د هنر او موسیقۍ په میدان کې د خپل ستر میراث په اړه ډېر معلومات نه لري.
زموږ سندرې دي اسپیشلی د زموږ د وزیرستان د سیمې به زه خبره درته وکړم چې هغه موږ په ډېرې پخوا اورېدلې، یا به چې زموږ کومه تڼونه کېدله تڼیزې غاړې چې کومې وي اسپیشلی چې موږ کوم براګه یا تڼ ورته وایو چې په هغه کې نرینه او ښځینه به په شریکه دوی دغه کېدل منې یا تڼ به یې کولو، نو په هغه کې ډېر سندرې داسې وي چې په ډېر په ماشومتوب کې به ما اورېدلې خو بیا به زما نه هېرې شوې. نو هغه یو دغه هم بې کوره هم شولو مونږ هغه ناسته پاسته مو هم ورکه شوه، نو په هغه کې بنیا نه ما چې کومې سندرې اورېدلې نو هغوی ته به بیا یاد دي وي. همدغسې د مشرې چې نورې کومې خبرې وي نو هغوی نه هم اکثر ما هڅه کوله چې دوی نه زه وپوښتم چې ما ته سندرې وښایي فوکلور یو خدا دي چې هغه ډېر زیات اٹریکشن لري او یو قسم زموږ په نفسیاتو چاپ دي.
سړنکار ډاکټر محب وزیر زیاتوي چې په دې سندرو کې د دې سیمې کلتوري او ټولنیز تاریخ خوندي دی، خو تر اوسه د حفاظت لپاره سنجیده هڅې نه دي شوې. نوموړی وایي جنگ کورونا او کلی وران کړی دی، خو زوړ وزیرستان اوس هم په دې سندرو کې د خپل اصلي شکل سره موجود دی چې حفاظت ضروری دی.
دلته یو څه د لغات په ډېر مشهور وو. لغاتو کې به داسې کېدل چې دوه سندرغاړي به هغه به فلبدیحه سندرې به ویلې، سرو کې به کېښودل، یو کس په سرو کې کېښود، نو په هغه سرو کې باندې به نورو خلکو بندونه ورتړل، لکه هغې کې به خالص داسې ټوکې ټکالې کېدلې. خاص کر د زنانو د طرف نه به چې کومې په ودونو کې سندرې ویل کېدې، نو هغه کې به زیاتره د مینې هغه اظهار زیات راتلو. تاریخی سندره به هم په دغه وخت کې دی، لغاتی شاعرانو به هم کوله، کوم مینسونه به کېدل، سندرغاړي به بوتلل شول، نو هغې به لکه مثلا دفاع حاجي میرز علی خان سندرې به ویلې، د ملا پوانده سندرې به ویلې، نارې به ورته ویلې، اتڼ غاړې به ورته ویل کېدې. نه د اتن څخه خپل چکه مناری دی هغه هیئت د ناشنا غوندې ده اوس دا سندرې چې د اتن د غاړې چکه مې دی دا بیخي په نن سبا ها وخت کې بیخي نشته دي بلکې ځینې چې ډېر سندرغاړو ته هم نه دي یادې
سندرغاړې مقصود مسید بیا وایي چې تر اوسه خواوشا سل ولسی سندرې راټولې کړې دي او هڅه کوي چې په کتابي بڼه هم خپور کړي او د نورو سندرغاړو په مرسته د سازونو سره هم وایي. نوموړی وایي باید په دغه غاړه پښتانه منورین او حکومتي او غیر حکومتي مرستندویه ادارې راوړاندې شي او د وزیرستان د کلتور او تاریخ په دې اړه کار وکړي. هغه د ځینو سندرو ذکر صدا سي کوي.
ما ته چې کوم یاد دي زمونږ په لهجه کې یو د سندره و چې جانانا خوب مې زنګوي ستیو څملي د کلی سپیمو غپاوي وو د دې کلی جانانا خوب مې زنګوي. یو په کې بل فولکلور و چې ګودر رنگ شي لیټه لیټه بیا په تو سویټیټه لکه کوتارې په سیلینا بیا د کلی پیغلې. او یو پکې بل هم ما چې د سرې زرې عامل دی په سینا دی خواجه جانانه وړ کا دان دې زده دی. نو همدغه سي په زرهاو سندرې شته دي او زه به دا وایم چې ډېر زیاتې اوس موږ ما ته چتنې یاد دي تقریبا تو یو سل سندرې به وي چې ما لیکلې هم دي. نو اوس لګیا م غواړم چې دا ټولې سندرې ریکارډ کړم او که زه نشم کلام ریکارډ کولای نو غواړم چې نور سندرغاړو ته دا سندرې وسپارم. هغه کې اوس موږ دغه علاقائی ټکی چې کوم دي لکه ډېر ټکی داسې دي اکثر زه د ځوانانو نه پوښتنه وکړم چې تاسو په دې پوهېږي نو هغوی ته نه دي یاد. نو ډېرې بلا سندرې داسې شته دي چې زموږ هغه ډېر ښه یو دغه هم دي پکې هغه د هېڅ شي په سینس کې. او تاسو به اورېدلې جاوید امرخیل هم هڅه کوي ډېرې سندرې ریکارډ کړي دي په هغه کې سین ویلې ویلې په سیند روګاډې شوې ولای مخ وروړه وا بدرې چمولای کنه نام دې موږ لږ جادو دی وزیرستان لږ جادو تقریبا پیور
اوردن کو دا واز منګا د نن خبرونه چې د وزیرستان د ولسی سندرو او اغیتا په ورپه خو خطرو مو پکې خبره وکړه. را روانه ونه با په ورته موجود د نور معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکې د الله پامان. I'm not afraid.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو اوري.
I'm not afraid.